السلام علیکم ل گرمی نمخ کې لس بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د طاهر روخان پر غاړه دی او چې د افغانستان لوی سرنوال وي د تیر حکومت پر مهال زورواکو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې میلیونونه جریب مځکه غصب کړې چې نوی حکومت او نوی ولسمشر باید ترې بیرته خلاص کړي. د افغانستان او سیمې د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په باب رپورټونه اورئ خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په ننني چاودنه کې لس تنه ټپیان شوي دي. انټرپول یا نړیوال پولیسو د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي او د عراق صدر اعظم له ایراني چارواکو سره د کتنې لپاره تهران ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په ننني چاودنه کې لس تنه ټپیان شوي دي. دغه چاودنه د کابل ښار د اومي حوزې اړوند د هغه غلي سیم شمس په سیمه کې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ټول چې په ټپیانو کې د دوه تنو حالت اندېښنې وړ دی. د وای د چاودنې هدف د دفاع وزارت مامورینو موټر و. د هغه د معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړي دي لس تنه ټپیان شوي دي چې د دوه تنو حالت اندېښنې وړ دی. ویل کیږي چې د پیښې ټول ټپیان د ملي اردو منصبین دي. د کورنۍ چارو وزارت زیاتوي چې پیښه د لرې څخه د کنټرول دونکو مین چاودنې له امله رامنځته شوې. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت د دولت کوم مخالفې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. انټرپول یا نړیوالو پولیسو د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د انټرپول د څنګه د پولیسو مشر جنرال سعید افندی ازادي راډیو ټول چې دوی په 190 هیوادونو کې د دوه کسانو د نیولو امر صادر کړی دی. دی وایي د افغانستان ټول هوایي او ځمکني میدانونو ته مددي د نیول امر کړی دی او همدارنګه مو د نړۍ په 190 هیوادونو کې د دوی د نیولو خبر ورکړی دی. د ځمکې پر مخ چې دوی هر ځای کې سي او یا هر ځای ولاړ سي ته تعقیب لاندې دي او نیسي او موږ ته خبر راکوي. د کابل بانک په قضیه کې ټول 21 کسان تورن دي خو تر اوسه پورې له دې ډلې څخه یوازې 9 کسان نیول شوي دي. د راپورونو له مخې 14 تورن کسان له افغانستان څخه بهر وتلي دي. ولسمشر اشرف غني احمدزی د خپل کار په لومړي ورځ کې د کابل بانک د دوسیې د بیا پرانستلو امر وکړ. د افغانستان د بیرغونی د لګښتونو لپاره د امریکا په لټون کې ادارې سیګار په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د کانونو د استخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سیګار په وینا په افغانستان کې د کانونو د استخراج لپاره د قانوني مقرراتو د نه موجودیت له امله کانونه په غیر قانوني ډول راایستل کیږي. د سیګار په باور د افغانستان طبي زیرمې اکثره وختونه په تور بازار کې پلورل کیږي. د اداره دغه رازوای طالبان په هلمند ولایت کې د مرمرو د یو شمېر کانونو د استخراج د لارې په کال کې 2 میلیون ډالر لاسته راوړي. د افغانستان د بیرغونی د لګښتونو په لټون کې ادارې سیګار د راپور په داسې حال کې خبر کړي چې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوی د افغانستان په شمال کې د زیات شمېر کانونو ستره برخه د سیمه ییزو زوراکان لخوا په غیر قانوني ډول استل کیږي. بیا هم شرغلست. د عراق صدر اعظم له ایراني چارواکو سره د کتنې لپاره تهران ته رسیدلی دی. دا د عراق د صدر اعظم په توګه د ټاکل کېدو وروسته تهران ته د حیدر العبادی لومړنی سفر دی. د عراق دولتي چلوزن ولی حیدر العبادی د ایران ولسمشر سره د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د عراق د صدر اعظم دفتر بیا ویلي چې د دې سفر هدف د بغداد او تهران ترمنځ د انرژي او په ساختماني چارو کې د دوه اړخیزو همکاریو پراخول دي. ایران په عراق کې د شیعه‌ګانو په مشرۍ د اوسني نظام کلک ملاتړی دی. د عراق په شیعه ګاونډ کې د دوشمه په ورځ به می حمله کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوی دي. یو ځان وژن کې د بغداد په مرکزی برخه کې الخيرات مسجد ته نږدې هغه محل ځان ولوزبه چې خلک د معصبشین لمنځه ورسته د وټولو په حال کې وو. په کربلا کې هم په وخت کې درې چاودنی وسوي چې څوار لکه سانې مړه او څلويش نور ټپیان کړل. د حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د اټومي سارنې موسسې رئیس یو کې امانو وای ایران باید له هم د خپل اټومي پروګرام په اړه د اګست په وروستیو کې د سوي تړون په اړه له شفافیت نه کار واخلي. د امانو په وینا د تهران اټومي پروګرام ممکن یوازې د ملکی مقصدونو لپاره محدود او منحصر پاتې نه سي. د اټومي سارنې د موسسې رئیس زیاته کړه دوی نسي ویلای چې په ایران کې ټول اټومي وسایل د سوله ییزو فعالیتونو لپاره دي. یو کې امانو د هم ویل چې دا ډیره مهمه ده چې ایران باید په خپل وار ټول هغه اقدامات عملي کوي چې د همکارۍ د چوکاټ پر اساس مخکې منلیو. ایرانی چارواکی وای پاسپهان شهر کې پر یوې ښځې باندې د تیزاب پاشلو په تړاو یو شمیر مشکوک کسان ولیدې. د ایران خبری رسنۍ د دوشنبه په ورځ د کورنۍ چار د مرستیال وزیر مرتضی امیر باقری له قوله ویلي د اصفهان د حمله په تړاو څلور مشکوک کسان نیول سوي دي. پولیس تایید کړی چې په موټر چلوونکو ښځو لږ تر لږه د تیزابو څلور حملې سوي او د حمله کوونکو په وینا د ښځو مناسب حجاب نه و کړی. په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د دا ډول حملو شمیر دیارلس ښودلې دي. د تهران جکپوري دینی عالم محمد تقی رهبر پر ښځو باندې دا ډول حملې غندلې او وایي دا ډول حملې پر هرې پلمې چې وي د منلو وړ نه دي. د ترکیه حکومت عراق کوردی جنگیالیو ته اسانتیای برابروي چې په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا د محاصره سوي ښار کوبانی په دیبا کې ورسره مرسته وسی. د ترکیه د بهرنیو چار وزیر مولود چاوس اوغلو د دوشنبه په ورځ په انقره کې د حکومت پالیسي بدلون اعلان کړ. چاوس اوغلو خبر اعلان ټول د مسلې په اړه خبرې روانې دي. د په دې اړه زیات څرګندونه ونه کړې. د عراق د کوردستان د خودمختاري سیمې د ملشه ځواکونو پیشمرګه وزارت عمومي منشي جنرال جبار یاور ازادي راډیو ټول دوی چمتو دي چې د ترکیې له لارې محاصره سوي ښار کوبانی ته جنګیالي او درندې وسلې واستوي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د دوشنبه په ورځ وویل د اسلامي دولت وسلوالو پر ځای جګړو کې به هیڅ بهرني عسکر له عراقي ځواکونو سره د جګړې په ډګر کې مرسته ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د پوځ مرکزي قومندوای امریکای ځواکونو د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کوبانی ښار ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالو پر هدفونو بمباری وکړي. او د یمن امنیتي چارواکي وایي یو ځنبژون کې د دوشنبه په ورځ د موټر بم په واسطه د مرکز سنا په جنوب کې پر یو کور چې د هوتیش یا ډلې وسلوالو به ورڅخه کار اخیست حمله وکړه. لږ تر لږه لس کسان یې مړه او 15 نور یې ټپیان کړل. یمنی چارواکي وایي حمله د عبدالله ادریس پر کور سوي او نوموړی د لیر کړای سوي جمهور رئیس عبدالله صالح د ګوند یو جګپوړی غړی دی. بمي حمله په سیمه کې د القاعده شبکې او هوتی وسلوال ترمنځ جګړې له پیل وروسته وسوه. القاعده شبکې د یمن په سنیانو غږ کړی چې د هوتیانو پر ضد راپورته سي هوتی وسلوال د ترستانو پر ضد جګړې په پلمه رمخ کې سوي دي. په هوتیانو شک کېږي چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره تړاو لري. د دې ډلې وسلوالو تیره میاشت په مرکز سنا یرغل کړی و. دا وتر دې محله پورې له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او وروستي خبرونه.
تاسو زموږ خګله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان لوی څارنوال وایي د تیر حکومت پر مهال زورواکو د هیواد په بیلابیلو برخو کې میلیونونه جریبه مځکه غصب کړې او نوی ولسمشر غواړي چې له زورواکو دا مځکه بیرته واخلي.
رئیس صاحب جمهوری جدید میخوای به زورواکا زور خود بزنه و قانون به زور سرشتان تطبیق کړه.
لویدیز او یو شمیر افغان چارواکي تاییدوي چې د حقانی شبکې دوه غړي چې افغان امنیتي ځواکونه وایي افغانستان نیولې دي د خلیج په یو عربي هیواد کې نیول شوې دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کو او له دې هم خبرېږي چې افغان طالبانو له دیارلس کلونو راهیسې شروع کړې جګړه لا هم روانه ساتلې او څېړونکي فکر کوي چې دا جنگ یوازې نظریاتي یا مذهبي نه بلکې د مالي ګټو لپاره هم دی. د نورو رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او د ښځو لپاره اونیز پروګرام نیمه نړۍ اوري. دوستانو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان لوی څارنوالوی د تیر حکومت پر مهال زور واکانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې میلیونونه جریبه مځکه غصب کړې چې نوی حکومت یې باید بیرته د هغوی له منګولو راخلاص کړي. لوی څارنوال محمد اسحاق لکول ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل د دوی د ارقامو له مخې په ټول افغانستان کې د غصب شوو مځکو اندازه 4 میلیونه جریبو ته رسیږي. خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د ځمکو په غصب کې له زورواکانو سربیره هغه کړۍ هم لاسته چې په حکومت کې پیاوړې ملاتړ لري. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
د غصب شوي ځمکو د ژغورلو لپاره د نوي حکومت د هڅو له پیل سره سم د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په تیرو کلونو کې تر ډیره زورواکانو د ځمکو په غصب کې لاس درلود. لوی څارنوال محمد اسحاق الکو له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني احمدزی باید له غاصبینو څخه د ځمکو په راګرځولو کې په بشپړه توګه قانون پلی کړي. ښاغلي الکو وویل هیله مندي شته چې ولسمشر احمدزی به د ځمکو له غاصبینو سره جدي چلند وکړي.
دی جای شک نیست تامیال که ما میبینیم
په دې کې شک نشته د مزکو په غصب کې زورواکان او چارواکي شامل دي. اوس نوی ولسمشر غواړي زورواکو سره خپل زور ووهي، په زور اور باندې قانون پلی کړي. زه هیله من یم هغه چا چې ځمکې غصب کړي په هغو باندې قانون پلی شي.
ښاغلي الکو وویل د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له 4 میلیونه جرابه زیاته دولتي او شخصي ځمکه زورواکانو لنډه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې هم تیر کال د ځمکو د سلګونو غاصبینو لیست برابر کړی و، خو هغه مهال موضوع تعقیب نشوه او مسله په خپل ځای پاتې شوه. اوس د دولتي او شخصي غصب شویو ځمکو د مستریدو په برخه کې ټولې هیلې نوي حکومت ته دي چې دوی به په دې برخه کې څه وکړي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي که څه هم د ځمکو بیرته راګرځول آسان کار نه دی، خو د ملي وحدت حکومت په قوي اراده سره کولی شي دا کار ترسره کړي. کارپو میر احمد جوینده ازادۍ راډیو ته وویل دا چې د ځمکو غاصبین تر ډیره حکومتي چارواکي دي، په هر ډول چې کیږي باید قانون ورباندې پلی سي.
دلته دوه پیوند موجود دي. یو دا چې د ځمکو غاصبین له کابینې نیولې ان د ولسمشر تر مرستیالانو پورې ریښې لري. دوهم د یوې پخې ادارې نشتوالی، او بل دا چې عدلي او قضایي ارګانونه ناتوانه دي چې د ځمکو غاصبین عدالت ته راکش کړي. زه امیدواره یم چې نوی حکومت به له تیرو تجربو نه په استفادې سره موضوع وڅېړي او د حل لارې به ورته ولټوي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات ځمکه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې غصب شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدي تیر اونۍ امر وکړ چې د پوهنې وزارت د غصب شوې ځمکو او جایدادونو په ګډون به ټولې ځمکې بیرته راوګرځوي. د ښاغلي احمدي دغه څرګندونې د عامو افغانانو او مدني ټولنو له ګرم هرکلي سره مخ شوې او سپارښتنه یې وکړه چې حکومت باید په دې برخه کې هر ډول هڅې دریغ نه کړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لوی څارنوال وایي د تېر حکومت پر مهال زورواکانو د هیواد په بېلابېلو برخو کې میلیونونه جریبه ځمکه غاصب کړې چې نوی حکومت او ولسمشر غواړي له زورواکو یې بېرته خلاص کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لویدیز او یو شمیر لوړتبه افغان چارواکي وایي د حقانی شبکې دوه غړي چې کابل ادعا کوي افغان ملي امنیت نیولي اصلا د خلیج په عربي هیواد بحرین کې نیول شوی دی. د حقانی شبکې د دوه غړو د نیول کېدو په اړه تازه معلومات ښیي چې دا دواړه لومړی د خلیج په عربي هیواد بحرین کې نیول شوي او وروسته بیا افغان حکومت ته سپارل شوي دي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی هم په دې نظر دی چې انس حقانی او حافظ رشید په خلیج کې د قطر په همکارۍ د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. نوموړی وایي د افغانستان په مسأله کې له امریکا سره د خلیج د عربي هیوادونو همکاري اوس زیاته شوې ده.
مخصوصا په دې وختو کې چې امریکا غواړي چې د داعش سره جنګ وکړي، د داعش سره وجنګېږي، قطر، عربستان خپل همکاري د امریکایانو سره زیات کړي. یعنی بې له قطر له همکاري نه دا امکان لري خبره وو.
په همدې حال کې یو لوړ دوه افغان امنیتي مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي وال سټریټ ژورنال ته تایید کړی دی چې انس حقانی او حافظ رشید په خلیج کې نیول شوي، خو دغې سرچینې د کوم خلیج چې د خلیج د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم په دې اړه چې انس حقانی او حافظ رشید چیرته نیول شوي څه نه دی ویلي. طالبان بیا وایي چې دا دوه کسان د اکتوبر په 12 نیټه په بحرین کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول شوي او قطر او متحده عربي اماراتو ته تر لیږدولو وروسته افغان چارواکو ته سپارل شوي دي. خو افغان مقامات وایي د انس حقانی او حافظ رشید د نیولو عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شوي او امریکایي قواو پکې ونډه نه درلوده. د طالبانو یو شمېر غړي او د حقانی شبکې ځینې مشران تر اوسه په قطر کې په آزاده توګه اوسېدل. قطر تر دې مخکې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې هم رول لوبولی دی. طالبان وایي دواړه نیول شوي کسان دوحې ته تللي وو چې د حافظ رشید له ورور محمد نبي عمري سره چې له ګوانتانامو څخه قطر ته لیږدول شوی وویني. تا طالبان ویلی د انس حقانی او حافظ رشید نیونه د هغه موافقه هم خلاف ده چې پر اساس د ګوانتنامو له زندانه قطر ته د انتقال شویو طالب مشرانو او د هغوی د خپلوانو ترمنځ د لیدلو اجازه ورکوي. افغان او امریکایي چارواکي وایي د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI له حقانی شبکې ملاتړ کوي، خو اسلام آباد بیا دا خبره نه مني. په همدې حال کې ځینې کتونکي اوس په دې باور دي چې د حقانی شبکې د مشرتابه د ځینو غړو په وشل کېدو او نیول کېدو سره دا شبکه د تیر په مقایسه کمزورې شوې ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا را لونه.
رحمت الله افغان د کابل چاپ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو مطالبو ځینی برخه دروروي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ تر ډیره د ولسمشر اشرف غنی احمدي په وروستیو څرګندونو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د ښاغلي غنی له قوله لیکلي، د سولې لپاره له خپله سره تیر یم. ورځپاڼه وړاندې د اشرف غنی احمدي له خولې لیکي، افغانان باید سره یو موټی شي او پرې نږدي چې څوک یې وینه توی کړي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، اوس چې نوي ولسمشر په کار پیل کړی، یو بې ساری چانس برابر شوی چې حکومت ولس ته ځان نږدې کړي او ولس ته ځان کړي. بلې خپلواکې ورځپاڼې ویسا په خپله سره مقاله کې پوښتنه کړې، ایا دلته دم او قدم دواړه په حساب دي؟ د سرمقالې لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي که په رښتیا په افغانستان کې د ټولو بهرنیانو دم او قدم دواړه په حساب شي، افغانستان به د بدمرغیو له ګردابه راووزي. د لیکوال په اند خامخا به راووزي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه شوې ترهګرۍ په سیمه کې یو ګډ خطر دی. د لیکوال په باور افغانستان او پاکستان چې افراطیت ځپلي او خپلو منځونو کې اړیکې هم ترنګلې دي، ترکیه د هغو نیکو روابطو له مخې چې له کابل او اسلام آباد سره لری کولای سی په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. ملیار من ورځپاڼې امریکا ته وړاندیز کړی چې له دې وروسته باید پټه خلو پاتې نسی. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان په دوامداره توګه په افغانستان راکټونه توغولي چې د مالی زیانونو ترڅنګ ملکی افغانانو ته هم مرګ ژوب لاړولې. د سرمقالې د لیکوال پان دا چې افغانستان په سیمه کې یو مظلوم هیواد ده او پاکستان ورباندې تل ظلمونه کړي او هم یې کوي. د ملي ارمان د ورځپاڼې لیکوال امریکا ته سپارښتنه کړې چې په پاکستان د فشار راوړي ترڅو په افغانستان باندې راکټي حملې او نورې پټې لاسوهنې بندې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي، د افغانستان سوله او ثبات د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته غواړي.
افغان طالبانو له دیارلسو کلونو راهیسې شروع کړې جګړې ته لا هم دوام ورکړی دی. څېړونکي فکر کوي چې د طالبانو جنگ یوازې نظریاتي او مذهبي نه بلکې د مالي ګټو لپاره دی. د څېړونکو په وینا افغانستان کې طالبان د خلکو د تښتولو، قاچاق او ځینو نورو غیر قانوني لارو له لارې هر کال په میلیونونو ډالر لاسته راوړي. د طالبانو د ډلې د رامنځته کېدو راهیسې تر اوسه د دوی جګړه څومره له نظریاتي هغې څخه د مالي ګټو ترلاسه کولو ته بدله شوې، په دې اړه له ملالۍ بشیر اورو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیکې دوه وروسته به 9800 امریکایي پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره د روان کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو 14 کال وروسته هم د دوی په حملو کې کمی نه راغلی، خو څېړونکي وایي د طالبانو دوامداره جګړه اوس له نظریاتي هغې څخه تر ډېره پر مالي منافعو ولاړه ده. په کابل کې د جګړې او سولې د څېړنیز مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي په دې هکله وایي،
د ځینو قوماندانانو سره ما خبرې وکړلې، هغې ما ته دا وویل مخکې دین زه طالب سم، ما غوښتل چې اردو سره یو ځای سم تر څو هغه مشخص معاش هره میاشت راشي، مګر ومې نه شوی کولای چې یو ځای سم په خاطر دې چې زما فامیل به تر تهدید لاندې وي زه کور ته بیا نسم راتللی. مجبور شوم طالبانو یو ښه انتخاب و چې زه دلته سره یو ځای سم. او یا داسې قومندانان ما ولیدل چې هغه د امنیتي ارګانونو په لیست کې ډېر غټ قومندانان وو، سره یا د ایساف سره په ځینو قراردادونو کې چې د دوی د اکمالاتي کاروانونه د اسکوټ ورکوي یا ځینې نورو پروژو کې هغې طالبان سوي وو. او هغه وخت کې د طالبان څول چې کله وظیفه د لاس ورکړه.
د سیاسي چارو کارپوه سمی الله یوسف زیوایی چې طالبان له پخوانی مجاهد مشرانو سره مقایسه کېدلای شي، دی وایي په پیل کې جهادي قومندانانو د نورو جنگیالیو په څیر عادي ژوند درلود، خو وروسته چې پر دوی بهرنۍ مالی مرستې قطع شوې، دوی د پیسو لپاره هر ځای پټکونه واچول. وروسته د جهادي قومندانانو عادي ژوند په ډیر ښه ژوند بدل شو. افغان طالبانو هم د پیسو ترلاسه کولو مختلفې لارې موندلې دي.
د کندهار او هلمند او دغه سیمو کې چې ټولو زیات شکایت راځي هغه دا دی چې طالب مشران د دغه سیمې نه چې هغه کرومایټ ډبرې دي یا نور داسې د افغانستان مواد دي، هغه مثلا ماربل چې د هلمند ډېر مشهور ماربل دی، ویل کېږي چې 90% یې پاکستان ته دي، د هغوی په کاچا کې د طالبانو یو شمېر مشران لاس لري او هغوی د دغه پیسو سره د خپل حرکت لپاره استعمالوي، د تنظیم لپاره استعمالوي، خو یو شمېر د خپلو ذاتی بزنسونو لپاره استعمالوي.
خو د طالبانو د رژیم پخوانی د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل بیا وایي چې که څه هم دا خبره رښتیا ده چې بې له مالي امکاناتو هیڅ کار نه کیږي، خو د طالبانو د انګیزې لامل مادي نه بلکې مانوي دی. دوه کاله مخکې ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي وو چې طالبانو په 2011 کال کې د قاچاق، انسان تښتونې، باج اخیستنې او بسپنو له لارې 400 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. ښاغلی حکمت الله اعظمي وایي مخکې به د مسلمانو هیوادونو په مالي مرستو طالبانو خپل فعالیتونه پر مخ بیول، خو هغه مرستې دومره نه وې چې دوی د خپل ټول ضرورتونه ورباندې پوره کړي وای. دی وایي د طالبانو بنسټیز عواید له نورو لارو دي.
هغه ګروپونه چې مثلا د اسلام پالو په نامه یادیږي یا د اسلام په نامه جنگ کوي، دا کلیوال باید پیسې ورته ورکړي د زکات او عشر. دوم، مخدره مواد، دوی دغه ترانسپورت کار شروع کړی دی. یو کیلوګرام تریاک تقریبا د 1000 کلداري باندې د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي، او هغه پیسې چې مثلا نړیوالې ټولنې د افغان دولت سره کومک کړی دی، دا هغه څخه هم د دې زیات عاید دی. هر پروژه چې په سیمه کې عملي شوی دی، باید 10% طالبانو ته د دې ټاکس په نامه باندې د پیسې ورته ورکول شي، کنه هغه هیڅ امکان نه لري چې دا پروژه دی عملي شي. بل لو الهاره باندې مثلا دولتي او د حساب ځواکونو اکمالاتي کاروانونو نشته، هغه ته خدای پیسې اخلي. او بل د برق بل پیسې دي، مثلا د هلمند پولیسوالي کې چې اکثره خلک هم خوشاله دي چې دا د برق پیسې هغه ته ورکړي، په دې خاطر چې هغه د طالبان د کیک حساب نو سره کوي، قیمتي ډبرې او نور مادنونو دی په ناقانونه ډول باندې استخراج کوي او بیا
د طالبانو لخوا د قاچاق، باج اخیستنې او د زکات او عشر په نامه له خلکو د پیسو اخیستلو په حق له ښاغلي وکیل احمد متوکل وایي چې طالبانو عادي خلک نه دي مجبور کړي چې کوکنار وکړي، بلکې هغوی د خپل ځان لپاره کوي، او وایي په بل شي کې دومره عاید لاسته نه سي راوړلای. او زکات او عشر یوازې طالبان نه اخلي، بلکې دولت او ملا امامان یې هم اخلي. ښاغلی متوکل وایي چې هغه څوک چې ناجایز کارونه کوي، د هغوی لپاره د اسانه خبره ده چې په ځینو مواردو کې د دولت یا طالبانو نوم وکاروي.
دغه سي تصرفات چې شخصي مال د خبرو متکول باندې واسه زیاده غلو کوي، د معلومه حاله کیفیت دي او د مخدره مواد موضوع په تبلیغات له هغه یو حرب ده چې هغه په خلاف شاد وکړي، چې ولې هغه په خپل واسه ثابت کړي چې مخدره مواد صفر تر رسیدو او اوس دا هم ممکنه ده چې په ځینې سیمو کې عشر او زکات هغه کده تریاکو کښې ته بل هر کښې شاید د خلک حاضر شي چې محلي طالبان په یوار کې.
خو خبریال سمیع الله یوسف زی وایي په افغانستان کې د طالبانو او په پاکستان کې د دوی د مشرانو د ژوند د توپیر له کبله دوی د ټیټوالي احساس کوي.
یو شمېر افغان طالبان هغه چې کله پاکستان ته ځي او هغه د خپل کمانډانانو یا نور وغجون ګوري، هغه یو ډول د احساس کوي چې شاید دوی سره خنه کیږي، ځکه چې دوی هلته زیات مشکلات ګاړي، داسې وختونه پرې راځي چې شاید د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شي، او هلته دوی دا فکر کوي چې دوی په سرمانیا بزنس کیږي یا تجارت کیږي، او هغه کسان چې دوی کمانډانان دي هغوی ژوند د دوی نه ډېر مختلف دی، حال دا چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکوي ځکه چې دوی افغانستان کې دننه وي.
په دې هکله چې په پاکستان کې د افغان طالبانو مشران په افغانستان کې پر طالبانو څومره تنظیمي او مالی کنټرول لري، ښاغلی متوکل وایي چې په پاکستان کې مشت د افغان طالبانو مشران په افغانستان کې د طالبانو سره ارتباط لري، خو کېدای شي په هغه کچ نه وي لکه په خوا
چې وو. په دې کې شو ګورو چې تغییر تبديل یو شانت لوائح عملي کېدل، دا د دې ګواهی ورکوي چې هغوی په خپلو اطباو باندې کنټرول لري.
ښاغلی عظیمی وایي د افغان طالبانو لخوا چې کومې پیسې پاکستان ته ځي، دا د افغانستان د اقتصاد لپاره لویه ضربه ده. دی وایي که په دولتي ادارو کې د فساد مخه ونیول سي، د طالبانو عواید به قطع سي، نو دوی به په خپله ماته وخوري او له دولت سره به د سولې مذاکراتو ته اړ سي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ، او په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اورېدلی شئ. د پاکستان پوس د خیبر پختونخوا په خیبر دره کې وسلوالو ډلو ته څو ورځې وخت ورکړی څو وسلې په مځکه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان هوایی ځواکونه اوس هم په شمالي وزیرستان او یو شمېر نور قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو پر ضد هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. په دې اړه چې په خیبر دره کې وسلوالو ته د پاکستان حکومت کوم ډول ضرب العجل ټاکلی دی، له پېښوره زموږ د همکار ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی به خبرو ځای سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې پاکستاني ځواکونو د یک شنبې پر ورځ د دې ایجنسی په جمرود، باړې او یو شمېر نورو سیمو کې د هلیکاپټرونو له لارې په پښتو لیکل شوې پاڼې غورځولې چې پکې په سیمه کې له میشتو وسلوالو غوښتي چې حکومت ته تسلیم شي. دوی زیاتوي چې په پاڼو کې ځایي خلکو ته ګواښ شوی چې وسلوالو ته پناه ورنه کړي او که چیرې داسې وکړل نو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. که څه هم د پاکستان هوایي ځواک په دې وروستیو کې په خیبر ایجنسی کې د خیبر ون عملیاتو په اوږدو کې پراخ هوایي بریدونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی وسلوالو ته د وسلې غورځولو مهلت ورکړی دی. پاکستانی پوځ په داسې حال کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پریکړه کړې چې دوی په 2009 میلادي کال کې هم په سیمه کې ورته عملیات ترسره کړي او ویلي وو چې دا سیمه په بشپړه توګه له تروریستانو پاکه کړه. د سیاسي او روانو چارو یو شمېر پاکستاني کتونکي هم په دې اند دي چې حکومت د تروریستانو د له منځه وړلو په لټه کې کومه واضح پالیسي نه لري او ښایي دا عملیات هم د نورو هغو په څیر بې نتیجې وي. د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه مشتاق یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
حکومت په 2009 کې په خیبر جلسه کې لومړی پوځي عملیات شروع کړل او بیا د هغې نه پس دوی چې خیبر کلیر شو په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې وې، اوس خو همدې خلک بې کوره دی. یو خو دا چې د حکومت سره واضح حکومت غواړي سر آیا دوی واقعا ختمول غواړي او که نه، دا د دوی د یو ځل شکتي بل خبر بلېږي بل خبر بلېږي. یو وخت نو د خلکو په دې هېڅ بدې ټولو خبرو باندې اعتماد نشته.
خیبر ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له افغانستان او د خیبر پختونخوا له مرکز پېښور او یو شمېر نورو قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري. مشتاق یوسفزی وایي که چیرې په سیمه کې رښتینې عملیات پیل شي نو وسلوال به یو ځل بیا افغانستان او د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته مخه کړي.
دلته کې مختلف ډلې دي، ځینې ډلې داسې دي چې هغه د حکومت حمایت یافته دي او هغه ډلې ملګري دي، خو ځینې داسې دي چې هغه حکومت مخالف دي. او بل تاسو ګورئ پېښور ډېر زیات نږدې دی، خاص تر خیبر ته عموما نږدې دی، کله هم په دې سیمو کې مشکلات شي او د هغې ګرتنګه چې یا خو داخله
په خیبر ایجنسۍ کې دا مهال د پاکستانی وسلوالو طالبانو په ګډون د لشکر اسلام او انصار اسلام په نامه د وسلوالو ډلې جنګیالي میشتي چې نه یوازې په یادې سیمې بلکې د پولې پورې غاړې په افغانستان کې هم تروریستي بریدونه کوي. د پاکستان د پوځي سرچینو په وینا د خیبر ون پوځي عملیاتو مهم هدف په سیمه کې فعاله لشکر اسلام وسلواله ډله ده او تر اوسه په دغه عملیاتو کې د دې ډلې د مشر منګل باغ د زوی په ګډون تر شلو زیاتو سخت دریځه وسلوالو د وژلو او اتیا نورو د تسلیمېدو ادعا کوي، خو خپلواک او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پوځ د دغې ادعا پخلی نه دی کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
ماشاءالله فهیم له اورزګان څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د افغانستان له نوي حکومت غواړي چې معلولینو او د غراس د شهیدانو د کورنیو د ستونزو لپاره ګامونه پورته کړي. له قندهار بیا عبدالله ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې وایي چې د قندهار د پوهنې ریاست په فساد کې غرق دی او حکومت باید په دې برخه کې ګام پورته کړي. محمود له هرات څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په تیرو 14 کلونو کې افغانستان کې اداري او مالی فساد ډېرې ژورې ریښې پیدا کړې دي او د فساد پر وړاندې د اوسني حکومت له مبارزې به کلک ملاتړ وکړو. د فساد په اړه یو بل زمونږ اوریدونکي هم اس ام اس استولی، احمد شاه رضایی لیکي چې اشرف غنی احمد زید افغانستان ولسمشر باید په افغانستان کې فساد په بشپړ توګه له منځه یوسي. یو ورور چې نوم یې نه دی ذکر شوی په خپل ایس ایم ایس کې لیکلی دی چې موږ د پاکستان د خاورې د افغانستان په کونړ او نورو سیمو د راکټي بریدونو ډیر زیات په عذاب یو او د افغانستان له نوي حکومت غواړو چې د پاکستان د خاورې د دغه راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.